السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، او ولسمشر اشرف غنی بیا له هندي مقاماتو سره نن په نوې ډیلی کې وکتل. د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو په اړه په همدې خبری مجله کې اورئ، خو له هر څه مخکې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سره سره چې هغه نه دی تایید کړی دوام وکړي. خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې لیکل شوی چې اشرف غنی له نارندرا مودي سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکارۍ او د پراختیا په برخو کې رامنځته شوي خبرې وکړې. د دې کتنې مخکې اشرف غنی د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د ستراتیژیک مشارکت په اړه خبرې کړي وي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې غنی او میرمن سواراج د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا پانګونې ترانزیت سیمه ییز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د هند له ولسمشر سره هم وګوري او په نوې ډیلي کې به یوې غونډې ته وینا هم وکړي. هند ته د ولسمشر غنی په دغه یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانون وزیر ملتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. ریکس ټیلرسن نن په یو ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د فرانس پرس خبری اژانس وایي ټیلرسن ته د راول پنډی په پوځي هوایي ډګر کې سوړ هرکلی وویل شو. د اسوشیټد پرس خبری اژانس راپور له مخې ټیلرسن عباسي ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن پرون په کابل کې خبرالانو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د پاکستان د ښو اړیکو د لرلو لپاره دا ډیره مهمه ده چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري او پر خپلو کړو وړو او دریځ له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ځي. د جوزان چارواکي د دې ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتو کې د لږ تر لږه 30 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري جرمني خبري اژانس ته وویل په دغو نښتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي د داعش 14 او د طالبانو 10 وسلوال وژل شوي دي. نوموړي دغه راز وویل په دغو نښتو کې د دواړو لورو یو زیات شمېر کسان ټپیان شوي دي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې اعدامې شوي چې خپل واکټو غته ایدې د لګراندی خوشتېپه د جوزجان ول نه امن ولسوالۍ وڅخه ده. د همداسې مې اونلې تو خبرونه: د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سره سره چې هغه نه دی تایید کړی دوام وکړي. بوریس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوذه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی، له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ټرمپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یونسي. ترامپ ویلی چې دایبه د کانګرس له غړو وغواړي چې پر تهران د نورو فشارونو لپاره د متحدو ایالتونو قانون پیاوړی کړي. په دې توګه کانګرس جمهوري غوښتونکو پکې برلاسي دي. شپېته ورځې وخت لري چې د دغه تړون پر هر تعدیل غور وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداری ورکړل. پنس دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له نن څخه 14 کاله مخکې امریکا له یوه داسې دښمن سره چې موږ هیڅکله نه وو مخامخ شوي په جنګ کې وو. په دغه حمله کې 241 امریکایي او 50 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو چې مسؤلیت یې واشنگټن په حزب الله او د هغې پر ملاتړو ایرانیانو اچول. اچولای دی. پنس حزب الله یو تروریستي ډله وبلله او ایران ته په اشاره هغه یوازې د تروریزم ملاتړې یو مخکښ دولت یوه نیابتي ډله یاده کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ ایران هغه هیواد یاد کړی چې نورې موږ ته ورانکار فعالیتونه یا په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ د زغملو نه دی. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د میانمار یا پخوانی برما له هغو پوځي جزتامونو او افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي او د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نور د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالاتونو د ګلوبال ماګنیټسکي د قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کېږي چې پر هغو چارواکو به لګول کېږي چې واشنګټن له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن بولي. د برما په راخین ایالت کې د شخړو له امله له 400 زیات روهینګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې بنګلاديش ته تښتېدلي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه در واورول. په دې خبري مجله کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د یو له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. مشرانو جرګه بیا وایي چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر او پر پاکستان فشارونه د افغانستان لپاره ګټه رسوي.
امیدوار یم چې امریکا ډېر فشارونه راوړي پاکستان باندې نور.
ولسمشر غنی په هند کې د دې هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. او د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملی اقداماتو ته اړتیا ده.
طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي. هر ډول پیشنهاد چې دی وکی موږ ورته آماده یو.
او د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بېزې شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې دی او له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د وضعیت او په سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو د پرونیو ریپورټونو پر اساس ریکس ټیلرسن پرون په کابل کې ویلي چې د افغانستان په مسله به له پاکستانی مقاماتو سره په جدي توګه وغږیږي. احمد تکل همدا شیبه په سټوډیو کې دی او پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وروستي جزئیات راټول کړي دي.
مننه مراد صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له صدر اعظم خاقان عباسي د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او پوځي مشرانو سره وکتل. ټیلرسن له عباسي سره په کتنه کې چې څو شېبې مخکې وویل چې پاکستان د سیمې په کچه د سیمې د سولې او امنیت او د پراخو اقتصادي همکاریو د فرصتونو د برابرولو د ګډ هدف لپاره مهم دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په ځواب کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی. عباسي زیاته کړه متحد ایالات یقین ولري چې پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې ستراتیژیک متحد دی او د تروریزم پر ضد تر ټولو ستره جګړه کې ونډه لري. د وویل د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره د پراخو اړیکو جوړول غواړي. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې ټیلرسن ته د راولپنډۍ په پوځي هوایي ډګر کې سوړ هرکلی وویل شو. آژانس زیاتوي چې د هغه د هرکلی لپاره د معمول خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ کچې یو مقام ورغلی و. خبر زیاتوي چې ټیلرسن وروسته د لنډ کروزر موټرو په کاروان کې د کلکو امنیتي تدابیرو په بدرګه د اسلام آباد په ډیپلوماتیکه ساحه کې د امریکا سفارت ته ولاړ. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاکستان ته خپل لومړی سفر په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه جدي خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستانی چارواکي نن وویل اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولی شي. جرمني خبري آژانس د دې پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستاني چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي. په پام کې ده چې ټلرسن نن له اسلام آباد وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي او سبا چهارشنبه به د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره وګوري. ټلرسن په کابل کې همداراز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې ستراتیژیک اهمیت لري او یوازې په سیمه پورې نه دي محدود. هغه زیاته کړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به له نوی ډیلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
احمد تکل پراپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره خبرې پیل کړې دي او دغه راز ځینې رپورټونه ویلي چې شاید د پاکستان د پوځ له مشر سره هم وویني. د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا ورځې په خبرونو کې په پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو پوره جزئیات اوریدلی شي. اخوا بیا د مشرانو جرګه وایي پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان په ګټه دی. د دې جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د سه شنبه پر اوس په عمومي ناسته کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اړتیا ده چې پر پاکستان لا نور فشارونه زیات شي. تفصیل له ناجیا صاحبه اورو.
د مشرانو جرګې غړي هله سرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به پاکستان ته په خپل سفر کې په دغه هیواد لا نور فشارونه زیات کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویل اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر به افغانستان ته ګټور نتایج ولري.
ان شاء الله د سفر ګټه به د افغانستان په خیر. امیدوار یم چې امریکا ډېر فشارونه راوړي په پاکستان باندې نور ترڅو د باجوه د راتګ نه وروسته چې د دروغو یو وعده د افغانستان ملت او د افغانستان حکومت ته ورکړی وای چې موږ به د سولې لپاره کار کوو. د یو ښه تصویر سره به د امریکا خارجه وزیر پاکستان ته تللی یو. انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. د خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومتي اداره او ولسمشر اجرایي رئیس زمون خارجي پالیسي خارجه وزارت د دینه استفاده وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن د دوشنبه په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د سه شنبه په ورځ پاکستان ته سفر کړی. تمه ده چې خغلی ټلرسن به د دغه سفر پر مهال د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره هم وګوري. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن کابل ته د سفر پر مهال ویلي له پاکستانی چارواکو سره به د ترورستانو د خوندي ځالو او د مذاکرې میز ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو په تړاو هم خبرې وکړي. ریکس ټلرسن افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پاکستان سره د امریکا اړیکې به د افغانستان د سولې له پروسې سره د هغه هیواد په همکارۍ پورې مشروطې وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ممکن د افغانستان د سولې په پروسه او امنیتي وضعیت خپل مثبت اغېز ولري. نجیب محمود په دغه ازادي رادیو ته ویل
باور مې یې شاید بیشتر سفر
دی وایي زما په اند پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټلرسن سفر د افغانستان د امنیت په برخه کې د پاکستان له دریز نرمول سره تړاو لري. پاکستانیان لا باور نه لري چې ترورستان د دوی له خوا تربیه کیږي. نو دا سفر به ګټور وي چې پاکستان د ترورستانو له تمویل څخه لاس واخلي. خغلی محمود هم دغه شان ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به اسلام آباد ته په خپل سفر کې ممکن د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو د سرحدونو په تړاو هم جدي خبرې اترې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او دوامدار ثبات پر اهمیت خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن د سه شنبه پر اصل هندي چارواکو سره وکتل. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل او نوې ډیلی هڅه کوي چې د سیمې د شمونو هیوادونو په حیث د پاکستان د دریس پر وړاندې رول ولوبوي. نوې ډیلی ته د ولسمشر د سفر د موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
جمهوری ریاست وی ولس مشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې او ثبات ترڅنګ په دوه اړخیزو همکاریو او بیلابیل نورو موضوعاتو غږیدلی دی. د جمهور رئیس د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان پلاوي د خبرو ډیر تمرکز په دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ییزو همکاریو او د تروریزم سره په مبارزه و.
در سفر رئیس جمهور با وزیر خارجه
ولسمشر غنی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو له وزیر د هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا په سوداګرۍ، ترانزیت، پانګونه او په همدې ډول په سیمه ییزه همکاري او د توریزم سره په مبارزه خبرې وکړې.
منطقوي او مبارزه با تروریزم باشد.
جمهور ریاست وی ولسمشر غنی او د هند لومړی وزیر د سه شنبې پورې په خپل منځي کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصتونو په اړه هم خبرې وکړې. هندوستان ته د ولسمشر سفر یو ورځنی د یو دغه هیواد د صدر اعظم په بلنه ترسره شوی دی. ولسمشر غنی تیر ماښام له سیاسي او جهادي مشرانو سره په غونډه کې د دغه سفر هدف د سیمه ییزو همکاریو پراخول او له هند سره د هر اړخیزو اړیکو پیاوړي کول یاد کړي دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل او نوی ډیلي هڅه کوي چې په سیمه کې د پاکستان پر وړاندې د دوه ژمنو هیوادونو رول ولوبوي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت حقپال ازادي راډیو ته وویل، افغانستان او هند په ګډه هڅه کوي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي. دی وایي هغه سفرونه چې د هندي او افغان چارواکو ترمنځ کېږي تر ډیره له دې امله دي چې دواړه هیوادونه څنګه کولی شي د پاکستان د کړنو او هغه دریځ چې هغه هیواد یې د سیمه ییزو چارو افغانستان او هند پر وړاندې لري تر فشار لاندې راولي او دواړه هیوادونه د سیمه ییزو متحدانو په څیر رول ولوبوي. هندوستان او پاکستان له ډېر پخوا راهیسې سرسخت سیالان دي او اسلام آباد تل د کابل او نوې ډیلي پر نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو یوه میاشت وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس نوی ډیلی ته د سفر په ترڅ کې وویل اسلام آباد باید د کابل او نوی ډیلی له نږدې اړیکو ویره ونه لري. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو هیوادونو سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ جوړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملي ګامونو ته اړتیا ده. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د سه شنبې په ورځ د افغان سمون ټولنې لخوا بلل شوې غونډې ته وویل افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د جنګ د ښکېلو خواوو د هر ډول غوښتنو اورېدو لپاره چمتو دی. له دې سره د افغان سمون ټولنې مشر وایي د دې وخت رسېدلی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر څوک لاس په کار شي. د موضوع جزئیات له یوسف انزد راڼورو.
د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا بولي. وایي د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک چې د سه شنبې په ورځ یې د جنګ د عواملو او حل لارو تر نوم لاندې یو کانفرنس ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. نوموړی وایي سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي.
د دې په ځای چې شعارونه ورکړو، عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړو چې څنګه کولای شو، اول نظریات واخلو او دوهم د نظریاتو تطبیق په اطراف کې وو. سوله د تسلیمېدو په معنا نه. طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي. هر ډول پیشنهاد چې دی وکی منګ ورته آماده دی.
دوی وایي طالبان د ځینو هیوادونو او مافیایي ډلو د اهدافو د تطبیق هڅه کوي. ښاغلی خپلواک په دغه کانفرنس کې چې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی و ټینګار وکړ چې مافیایي او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې ترسره کړې. د افغان سمون د ټولنې غړی عبدالله صافی وایي دوی له څلېرویشتو ولایتونو نه افغان ځوانان دغه درې ورځني کانفرنس ته رابللي دي. دا ټولنه د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو رول مهم بولي. وایي هغه ځوانان چې له کانفرانس بیرته خپلو ولایتونو ته ګرځي د نورو ځوانانو د راټولېدو دنده ورسپارل کېږي. د دغې ټولنې مشر رحمت الله قریشي وایي د یاد کانفرانس په پای کې به دوی افغان حکومت ته د سولې د ټینګښت او حل لارو هغه وړاندیزونه وسپاري چې د بېلابېلو ولایتونو ځوانان یې لري.
موږ په ټول نړۍ افغانستان کې چېرته چې جګړه وي اندېښنه کړي یو، خو د ګران هېواد هغه سیمې چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځي او رستر بلی نامنی او جګړه ډیریږي، ډیر سخت ځپلی او زیانمن کړي یو
لدی سره ولایتونو راغل یو شمیر ځوانان سولې ته رسیدو په برخه کې د افغان حکومت سیاسي اراده کمزوري بولی. دوی د خپل ولایتونو سلګونه داسې ستونزې بیانوي چې په وینا یې د دوی سیمې نام نه کړی دي. د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی احمد شاه پاڅون
دا چې زموږ ږغ به چارواکي څومره واخلي څومره به عمل ورباندې وکړي تر کومې کچې به دوی اهمیت ورکړي دغه وخت ثابته کړي ځکه د دوی څخه داسې توقع په دې خاطر نه کېږي چې دوی نورې هم داسې ژمنې ماتې کړي دي خو زما دپاره امیدواري ټکی دا دی چې د ځوانانو راټولېدل او یو ږغ کېدل خصوصا د هغو ځوانانو چې هغوی رښتیا هم جګړه ځپلي ولایتونو څخه دي دوی د راټولېدنه انشاءالله دا به ښه رنګ راوړي.
له دې سره د ملګرو ملتونو د معاونیت د دفتر یا یونامه استازي دونی ټیلی په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ځوانانو رول مهم بولي او د دغه هدف لپاره د دوی په راټولېدو ټینګار کوي. نوموړي د غونډې ته وویل جنگ د افغانستان ستونزې نشي هوارولی او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د سولې لپاره هر ډول زمینې برابرې کړي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای اوس د سولې لپاره د شعارونو وخت تیر شوی او باید د دې پروسې د کامیابۍ لپاره عملی اقدامات وشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بیزه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله نن د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وای په تیرو دو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بیزه شوي دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د حکومت اجرایی رئیس د طبي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
بدون شک در کشوری که
پرته له شکه هغه هیواد چې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده د خپل د بې ځایه کېدو لامل ګرځي. اوس مهال د هیواد امنیتي شرایط او کورنیو بې ځایه شویو د پکتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی. سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وویل د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي. بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي وررسېدلي او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د هایفو میل په اړه هم ویل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي.
ملګري ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کیږي خوندي دي.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اورئ. په خوست کې کوچیانو د ریاست لپاره د ودانۍ جوړولو کار پیل شو. ځای چارواکو د یاد ودانۍ د کار د پیل په ځای کې ویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به کوچیانو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې ښه والی راشي. نجیب الله الوخیل په لخوست رپورټ لري.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست د اداري کمپلیکس په انګړ کې د نورو حکومتي ادارو ترڅنګ د کوچیانو د چارو ریاست لپاره هم د افغان حکومت له پرمختیايي بودیجې څخه د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. یاد ودانۍ چې ساختماني چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي، شنه ساحه او نور اړین ملحقات لري. خوست والي پوهندوی حکمخان حبیبي د یاد ودانۍ د کار د پیل په ځای کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو سربه کوچیانو ته په خدمتونو کې خواله راشي.
اتلس اتاقونه به ولري، له ځان سره به د شنې ساحې، تشنابونه او نور اړین ملحقات ولري. په اداري کمپلیکس کې جوړیږي. زه باور لرم چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به وکولای شو چې د کوچیانو د قومونو خدماتو کې بهبود رامنځته شي او زموږ د اړوند ریاست کارمندان وکولای شي چې په یو آرامه فضا کې دوی د خپل ولسونو خدمت کې اوسېږي.
خوست والی زیاتوي هڅې روانې دي چې په یاد ولایت کې تر راتلونکي یو کال پورې نږدې ټولو هغو ادارو ته د ودانیو چارې پیل شي چې تر اوسه مشخص او ځان ته تعمیرونه نه لري. همدارنګه د کوچیانو د چارو رئیس وایي چې د دوی کارکوونکو ته د کار د ښه شرایطو په برابرولو سره به کوچیانو ته ښه خدمتونه وړاندې شي.
یعنی وبه کولای شو چې له دې چې کوچي قوم ته ښه خدمات، خصوصا دولتي خدمات ارائه.
بلخوا د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مرستیال زمرد خان منګل وایي چې کوچیانو د دې هیواد اقتصاد او فرهنګ په بډاینه کې مهم رول
کوچای د ټولنې جز د اساسي رکن ده. په اقتصاد کې، په فرهنګ کې، په مختلفو برخو کې اغیزمن رول ادا کړی دی او ادا کوي. څنګه کولای شو چې دغه ځایي خلک د دوی سره خپل مشترکات تعریف کړي؟ نو غوښتنه او هیله مې همدغه ده چې دغه ناستې رامنځته شي.
د کوچیانو د ریاست لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو په ناسته کې یو شمېر کوچي مشرانو دا هم وویل چې تر اوسه یاد قومونه له محرومیتونو سره مخامخ دي او د ژوندانه له اساسي خدمتونو بې برخې پاتې شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریوام اوریدل چې په خوست کې د کوچیانو لپاره د خدماتو رسولو د هغوی د چارو د پرمخ بیولو لپاره یو ودانۍ جوړیږي. ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانه مسعودالله دولت زاده یو د ولسمشر روسي اقدام چې افغانستان د کومل سره راځي د بندرونو کې تخلیکي جوړه بده افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. لیول لوري به وسره زمک از بکنه ترانسپورت قوي شي او لبول لوري به وسره په سیمه کې هغه اندښنې چې د خلکو سره وي، د موټر چلوونکو سره وي، ولسونو سره وي چې خدای نه خواسته بې کیفیت توکو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تسبب وشو د اندښنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزاده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلې شي چې هغه تورسي دلې شي تورخم له سرحده دی خو راوړي افغانستان ته نو داغي به مخنیوي وشي د کار سره.
احمد مد جلال آباد خاریتن سدین کې د ولسمشر دا ورستی پریکړه چې پاکستانی ګاډي به د خوته نه پریښودل کیږي د موږ ستایو د دې اقدام موږ هرکلی کوو ځکه چې په دې سره کولای شي چې ترستی کړن شي د سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ. په جرمني کې د یوې مرغۍ میلیونونه کاله پخوانی فوسیل پیدا شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په جرمني کې څېړونکو د یو مرغه د 48 میلیون کاله پخوا فوسیل موندلی دی. د ساينس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکوک پختي د دې مرغه اندازه د یوې مرغۍ همره ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړونکو د مرغه د 48 میلیون کاله پخوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمني په مرکزی برخه کې موندلی دی. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته او د اروپا د مرکزی برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څېړونکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و. اوږده مشوکه یې لرله، اندازه یې د یوې مرغۍ همره وه او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل 40 کاله څېړنې شوې دي او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بلې، تشکر. سوما مراد صاحب.